السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: په هند کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د هند اندېښنې څه دي؟
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و، کشمیر ته به جنګیالیان تلل او جنګېدل.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو بندېدل او د کووید 19 د پیښو زیاتېدل.
په تېرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو، او په دغو 600 تنو کې 30 نفره وفیات لرو.
په کونړ کې د لرګیو د قاچاق لپاره هڅې شنډې شوي.
پسلګونو چاتراشې دي، دغه شان چوکاټونه دي، دغه شان تختې دي، او ورسره د هغه چې کوم موټر دي هغه هم نیول شوی دي.
او په نړیوالو مسایلو کې د کډوالو لانجه د پولند او بیلاروس په سرحد کې د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. نور مطالب هم لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. دا هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن اسلام آباد ته ځي. ایران له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. او پولانډ ولسمشر پوتین د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ طرح بللی. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هیئت به سرکردګي وزیر خارجه امارت اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته پلسم تاریخ ځي، او له پاکستاني لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي، کډوال به د اروپا پر لور ورت اورمات شي.
ما باید چه کار کنیم؟ چرا کمک رسانی نمیشه؟
موش باید چه وکرو؟ ولی مرستی نکیشه؟ ولی پیسه بندی شویدی؟ ولی در افغانستان لخلکو سرم مرستی نکوی؟ دست مرستی جدوی حال تخوندی کری؟
وحیدی وویل لکه چې طالبانو کابل نیولای، له افغانستانه زرګونه کسان هر ورځ د ایران پر پوله ور اوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا پر لور ځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا ایران د مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي، تیره شپه د تاجکستان له پلازمینې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالاتونو کې دیره شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تیرو دوو لسیزو کې امریکا روزلي، او د خبریالانو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور افغانان هم پکې دي. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي ازادۍ رادیو ته ویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې متحدو ایالاتونو ته ولاړه شي، دریم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان وروسته له هغه تاجکستان ته ولاړل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی د پلازمینې دوشنبې په لمن کې په یو استراحت ځای کې خو په توقیف کې ساتل کېدل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آزادې تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د پاکستان اوپن په نوم د سیالیو کې د افغانستان 19 لوبغاړو د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې په دو ګروپونو کې لوبې وکړې. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون ویان زبیح الله شاهزاد پرون مقام آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل: موږ ورزشکاران
وتوانېدل چې یو د ترزرو، درې د سپینزرو او درې د جیرو مډالو ترلاسه کړل. او زموږ ورزشکاران د نارینه په برخه کې اتلولي جام هم خپل کړ.
ښاغلی شهزاد زیاته کړه افغان لوبغاړي بیا له دې پلوه چې د نارینه او ښځینه لوبغاړو مډالونه حساب شي څلرم شول، ځکه چې ښځینه افغانانو په دې سیالیو کې برخه نه درلوده. دا سیالۍ درې ورځې مخکې پیل شوې او د نړۍ د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه پکې درلوده. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په وارسا کې د پارلمان غونډې ته وویل د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل بیلاروس د کډوالو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي او دا ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون مشر مونیک پاریا پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د بیلاروس د تیری څرګند شواهد شته.
This is a clear instrumentalization by
د بیلاروس د دولت له لوري په ښکارا زمينه ورته برابرېږي. کډوالو ته په سیاحتي ویزو بلنه ورکوي چې مینسک ته له بیلابیلو لارو ورسي. په پیل کې دا لاره مستقیم له بغداد تر مینسک پورې وه چې له شمرغه د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې مخه ونیول شوه. خو کډوال د لبنان له لارې او د اردن له لارې راځي. د سوریې له لارې هم ډېرې الوتنې کیږي او د متحده عربي اماراتو له لارې بیخي ډېر پروازونه.
د میرمن پاریا په وینا سکل د بیلاروس له خاورې تر اوسه نږدې 8000 کډوال د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتی دي. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو بنن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو پیلېږي. په سګنی جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې چې افغانستان هم پکې و په دوهم مقام کې راغی. بل نیم پایلو به د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبای کې وي. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبای کې پایلو به کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 19 ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر ل لسم سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو د راپورونو برخه ته او لومړی موضوع راخلو. نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوی ډیلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اسلام آباد دا بلنه رد کړه. هندستان پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی، خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
په نوې ډیلي کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. بل لور ته نن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه دی. د نوې ډیلي په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. د سیمې هیوادونه او ګاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمې. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري.
حضور هم داشته باشه.
هند افغانستان د پخوانی دموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاری چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوی ملسیزي په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند خو هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تللو، د کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند د ملي امنیت صلاحکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت صلاحکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستان بهر ته د متوجه تروریستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت صلاحکار ویکتور مخمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پریکړه وکړي. هندي رسنۍ وایي چې د ملي امنیت صلاحکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنه له هواده د خبريالانو د استلو په بهیر کې د فساد پر راپورونو اندېښنه کوي. د ټولنې پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د رسنیو ځینو بنسټونو د خبريالانو په نوم له افغانستانه د خپلو کورنیو غړي او دوستان استلي. دوی د کوم ځانګړي بنسټ نوم ونه خیست، خو ویل چې په دې برخه کې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي. د طالبانو له واکمنې وروسته د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې اویا رسنیو خپل فعالیت درولی او یو شمیر خبریالانو د ژوند د پرمخ بیولو په هدف نورو کارونو ته مخه کړې ده.
حسیب الله یوسفی چې مخکې د خورشید ټلویزیون سره د تصویر اخیستونکي په توګه کار کوو، اوس د کابل په یو څنډه کې لاسي کراچۍ درولی او کیلې پرې خرڅوي. وایي هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې 15 کاله له خورشید ټلویزیون سره کار کړی، خو د مخکینی حکومت لړنګېدو وروسته د لسګونه نورو خبریالانو په څیر بېدندې شو. ښاغلی یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ له امله اړ شوی چې د ښار په یوه څنډه کې له خپل ورور سره یو ځای د تازه میوې د پلور کاروبار پیل کړي.
دو میاشتې بې روزګار وم، وروسته مې پریکړه وکړه چې یو کراچۍ واخلم او کیلې پرې وپلورم. د تایمینی په دوهم سرک اوس دا کار کوم. بس ورځ او شپه مو پرې تیریږي. بیکاري زیاته ده، نه زموږ په غم کې څوک شول او نه خپل کوم خواته پوتلو وتوانیدو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات شمیر رسنۍ بندې شوې او سلګونه خبريالان او د رسنیو کارکونکي بې دندې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې اویا پسلو کې رسنۍ خپل فعالیت درولې او د غشان اویا پسلو کې خبريالان بیکاره شوې دي. خو په افغانستان کې بیکاری خای یوازې د خبريالانو ستونزه نه وي، بلکې دا شپې ورځې د ټولنې هر قشر لور ته برخلیک سره مخ دی. په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د رسنیو یو شمیر بنسټونو او مطرح خبريالانو له افغانستانه د خبريالانو په نوم د خپلو کورنیو غړي او ملګري ویستلي. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې هم د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د دغه ټولنې مسؤلینو که څه هم په دې اړه مشخص د کوم رسنیز بنسټ نوم وانخیست، خو وی ویل چې ځینو د خبریالانو له نامه ناوړه ګټه اخیستې او د خپلې کورنۍ غړي له افغانستان ویستلې دي. د دې ټولنې ویاند مسرور لطفي ازادي راډیو ته ویل
تمام اینا باعث نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و
موږ د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یو او غوښتنه مو دا ده چې باید له موږ سره د یوې هوکړې پر بنسټ او د یو میکانیزم له مخې باید له خبریالانو ملاتړ وشي. کومې مرستې چې کیږي باید یو ځانګړي برنامې له مخې باید به خبریالان تشخیص شي او ورته ورسیږي. موږ په دې برخه کې له نورو بنسټونو سره همکاري کوو.
همراهان همکار هستیم و به هیڅ یک نهاد ملي کومک خاط کردیم. بخیر باشي.
یو شمیر خبريالان چې له هڅو سره سره نه دي توانېدلي له افغانستان ووزي د ژورنالیستانو د ویستلو په پروسه انتقاد کوي. صفي الله خپلواک د ملي ټلویزیون پخوانی کارمند دی چې اوس له دندې لرې شوی. وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې بیلابیلو ادارو ته ایمیلونه کړي، خو تر دې دمه له افغانستانه د وتلو د پروسې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته ډېر د دوی حق خوړل شوی او د دوی په ځای ډیر کسان چې خبريالان نه وو جعلي کارتونه د خبريالۍ کارتونه ورته جوړ شول او غوی د افغان خبريالانو پر ځای بهر ته ولېګل شول. د موږ هیله دا ده چې هغه بنسټونه چې د خبريالانو او د بیان د ازادۍ ملاتړ دي دې ټکي ته پام وکړي. تر اوسه هم زیات خبريالان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او دلته د غوی ژوند له خطر سره مخ ده.
دا اندیښنې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د کامیر اوایي شرکت د اگست په 13مه د خبریالانو په نوم 155 کسان چې دغه شرکت د کارکونکو د کورنۍ غړي وو متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. دغه شان د خبریالانو او رسنیو په نوم د جالي کارتونو او اسنادو جوړیدل د خبریالانو بل اندیښنه ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو د ډیریدو خبر ورکوي او له مرستندویو هیوادونو غواړي چې له دې وایرس سره د مبارزې په برخه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال عبدالباري عمري پرون ازادۍ راډیو ته وویل که د ستونزې ته جدي پاملرنه ونه شي نو په افغانستان کې به یو بشري ناورین رامنځته شي. په عین حال کې په افغانستان کې د کووید 19 د روغتونونو ځینې مسؤولان په دې روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو له کموالي شکایت کوي.
په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره د بهرني مرستو په پرې کېدو سره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډیرېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو برخې مرستیال عبدالباري عمري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنی وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 30 نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړ روان ده.
ښاغلی عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکې ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډیرېدو سره د کووید 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤولان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کورونا ویروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زمونږ په روغتون کې دوا تجهیزات مشکله سته ده. ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت 15 فیصد اضافه شوي دي. امکانات مو کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نن ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي تر څو چې جهاني ټولنې صحي سازمان عامې روغتیا وزارت طبي کوونکي موسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم ویل چې ډیری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په استولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤولانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2020 کال له جنوري بیا د 2021 کال د نومبر د 8مې نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 1,55,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څه باندې 9,200 تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو د قاچاق ډېرې هڅې شنډې کړې. سلګونه فټه مکعب لرګي او له څلورو زیات قاچاق وړونکي موټرې نیولې دي. دوی د کونړ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په دې ولایت کې به په بشپړ ډول د ځنګلونو د پرې کولو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي او دغه شتمنۍ به ساتي.
په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي هڅې چې کومې په تیرو حکومتونو کې د لرګیو په کاروبار او قاچاق کې د مسؤلینو شراکت د ناکامۍ سره مخ کړې وې، خو اوس طالب چارواکي وایي دوی به هیڅ چاته د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق اجازه ورنکړي. د دوی په خبره چې یوازې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو درې قاچاق وړونکي او په سلګونو جوړې چارتراش لرګي نیولې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
درې مهم قاچاقبر نیول شوي دي. د رکشوپ چتونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو کوم چې دغه دوکاندارانو ته اوبه او دغه بسکټ او دا شیان توزیع کوي. د هغو په د سیټونو کې هغو ځایونه جوړ کړي وو. دغه شان د کابل د ګاډو نه چاپېره ته نارنجان یخي په منځ کې چې وو نو چاتره شي وو. د داسې طریقې نه هغې د قاچاقبرو استفاده کوله چې د چا تصور نه کېده. کوم لرګي چې نیول شوي دي په سلګونو چاتراشي دي، دغه شان چوکاټونه دي، دغه شان تختې دي او ورسره دغه چې کوم موټر دي هغه هم نیول شوی دي.
د خاغلی حنیف په خبره چې ځنګلونه ملي شتمنی ده او ساتل هم د طالبانو او ټول افغانانو ګډ مسؤلیت دی. هغه وای هغه ټولې فرعي لارې چې کومې په غرونو او ځنګلونو کې ګوندی هیواد پاکستان او یا ننګرهار ته تللی تر سخت څار لاندې دي.
هغه لارې چې کوم لارو نه دغه قاچاقبر استفاده کوي هغه لارې مکمل د تعقیب د لاندې دي. حکم چې نور قاچاقبر دي دغه یې نیولو هم هڅه روانې دي.
د کونړ اوسیدونکي هم د طالبانو له یاد اقدام خوښتي او هیله کوي چې که چیرته دغه هڅو ته همداسې دوام ورکړي نو ورسره به د ځنګل وهل هم ختم شي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي غلام علي
دا یو ډیر ښه اقدام دی. په دې خاطر باندې که چیرته دغسې کار ته دوام ورکړي نو انشاءالله آینده کې به څوک ځنګل قطع کېدو ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې لرګي بارته نه وځي خپله د هغه ریټونه مرزانی کوم مصارف چې د هغه نه برداشت کوي. نو په دا خاطر باندې به ځنګل بند شي. تېر حکومت کې به دغه ځنګل چې نه باندې دي یوازینۍ وجه هم دغه وه چې په دې لویه لارو باندې به خاص زادانه ډول باندې لرګي تلل. په دې کې چارواکي شریک وو.
خلک وایي په تېرو دریو لسیزو کې د کونړ شنه ځنګلونه د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په ډیره بیرحمۍ د برقی رو په وسیله وهل شوي، چې د دوی په خبره زیاته برخه پاکستان ته په بیلابیلو لارو انتقال شوي او هر څوک چې په افغانستان واکمن شوي نو د لرګیو مافیایي په ارګ کې له ناستو مشرانو له کونړ څخه د لرګیو د انتقال لپاره ګڼ فرمانونه او امرونه ترلاسه کړي او په هر یوی په زرګونه متره لرګي وستلې. د دوی په وینا چې د ځنګل وهلو او لرګیو په قاچاق کې د پخوانیو حکومتونو یو شمیر ځایي چارواکي هم شریکول او هر چاته به په کې خپله برخه ورکول کېده، نو ځکه د ځنګل وهلو او د لرګیو قاچاق دوام پیدا کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند او بیلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. له بیلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنی حالت اعلان کړی دی. ورسره روسیا ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
پولند بیلاروس تورن کړی دی چې د دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سیشن بې پوره وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بیلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولي دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتر پیسکوف بیا پولند او بیلاروس زغم ته وهڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بیلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بیلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هېڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. په سلګونو کډوال د بیلاروس خواته د پولند له پولیس سره د ازغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوي دي. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړي دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپایي ټولنې دوهم هیواد شو چې له بیلاروس سره د پولې پر اوږدو بیړنی حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د اضطراري وضعیت د تیرې شپې له نیمایي د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته یې اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننوسي. پولند تر دې مخکې له بیلاروس سره پر خپلو پولو بیړنی حالت اعلان کړی و او د خپلو سرحدي ځواکونو شمیر یې په دې سیمه کې 20,000 ته لوړ کړی و. د پولند پارلمان دالا یې هم تصویب کړی ده چې له بیلاروس سره د 450 میلیونه ډالرو په لګښت دیوال جوړ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجله په وروستیو شیبو کې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې تاسو د ازادۍ راډیو پر اوتومات ماشین پریښي دي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي. د دې سفر پر مهال به ښاغلی متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر پرون په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې که له افغانانو سره مرستې ونشي نو کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي. نژدې 200 تنه افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالتونو کې میشت شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تیرو دوو لسیزو کې